د مینی پیغام.
نوی امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، تاسو څنګه یاي؟ زه خو ډېره زیاته ستړې شوم، ځکه چې ډېره په منډه منډه راغلم.
ملکی، ولی خیر خو کنا؟ ولی دی منډی والی؟
تا دا پتا نشتا دی سو زمون دا پروگرام وقت شروع شوه دی، نو پا دی وجه باندی زه پتا دی تا دی را روانو. ما ویسی نا چی دا نیم گینٹا زمونگم دا سلال شی. زمونگا خواگوری دون که زمونگا خبرو پا انتظار کی دی.
بلکل ستا خبر سی دا، زمونگا ملگری اس ناستی او زمونگا خبری اوری. خو ملکی، دا راته ووایه چې ستا را تېره شوې هفته څنګه تېره شوه. او ملګرو، تاسو راته دا ووایئ چې ستاسو دا تېره شوې هفته څنګه تېره شوه. په کارونو کې مصروفه وی او که نه؟
خو ما، زه خو د خپلو خوږو اورېدونکو نه نیمه خبر، خو زما هفته ډېره ښه تېره شوه. ټوله هفته په کارونو کې مصروفه وم او ډېر زیات کارونه مې په سر وو، او ما سره دې پروګرام هم غم وو. ما وی چې زموږ اورېدونکي به زمونږ د خبرو په انتظار وی، نو په دې وجه باندې زه په تېره شوې هفته کې ډېره زیاته مصروفه وم. خو هما، ته راته د خپل ځان په باره کې ووایه، ستا را تېره شوې هفته څنګه تېره شوې ده؟ مصروفه وې او که نه صرف خوبونه دې کول؟
تا ته خو پته ده که نه چې د چا څلور ماشومان وي نو هغې خوبونو ته وزګارېږي. زه خو هر وخت مصروف یم، شپه ورځ مې کارونه نه ختمیږي. خو زه همیشه په دې خبره باندې ډېره زیاته خوشحاله یم چې د کور د کارونو نه علاوه زه دلته راشم او د خپلو خوږو ملګرو سره خبرې اترې وکم.
خو ما واقعي چې دا زما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، کله چې زه خپلو خوږو اورېدونکو سره خبرې اترې کوم. د دې نه ماته ډېره زیاته خوشحالي او تسلي میلاویږي. او بله خبره ده چې نن به امینه موږ ته د داسې مسلې په باره کې خبرې اترې کوي کومه چې ماته هر وخت را پیښیږي. تا ته پته ده چې امینه به نن موږ ته د پوزې په باره کې وایي. د دې په باره کې به راته وایي، کله چې د یو کس په پوزه باندې وینه راماته شي نو بیا په دې وخت کې سکول پکار دی. ما ته دا مسله راپیښیږي او د دې دپاره ما ډېرې دوایانې خوړلې دي او علاج مې هم کړی دی. بله ورځ م راته خور مشوره راکړه چې زه به څنګه په دې دوران کې د خپل ځان خیال ساتم. هغې ما ته ووي، کله چې دې په پوزه وینه راماته شي نو سر شا طرف ته ځوړند کا او په پوزه باندې نرمه کپړه کیږده. خو زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن به امینه موږ سره د دې په باره کې خبرې اترې کوي چې په داسې وخت کې موږ له سکول پکار دي. د دې نه علاوه موږ به د پوزې د نورو مسلو په هکله هم اورو چې څنګه به د خپلې پوزې خیال ساتو.
زما ملګرو، نن به یو ځل بیا موږ د کلام مقدس نه د وایز د کتاب نه زده کړه کوو. که موږ د ژوند نه مایوسم یو، خو د دې په باوجود هم موږ څنګه خپلې مسلې خدای پاک ته سپارلی شو؟ زما په خیال موږ ټول د حکمت نه کار اخلو. ولې داسې نه ده؟ څه نو راځئ زما ملګرو چې نورې خبرې اترې پرېږدو او د پروګرام باقاعده شروع د امینې د خبرو نه شروع کړو. امینې، موږ تاته په دې پروګرام کې هرکلی وایو او ډېرې خوشحاله یو چې ته موږ له د صحت په باره کې ډېرې ښې ښې مشورې راکړې.
تاسو ډیره مهربانی چې تاسو مال دلته دعوت راکو. زه به تاسو ته د پوز په باره کې یو څو خبرې ترې وکم. د پوزو مختلف شکلونه وي، لکه مثال په تور د هتی پوز ته وګورئ، هغه په دې باندې خوراک او نور سیزونه روچتوي، نو دا خو بیا ډیره فایده منده پوزه ده. ولې داسې نه ده څه؟ او داسې د نورو ځناورو پوزې هم په مختلفو طریقو سره خدای پاک جوړې کړې دي. که پوزه هر سینګی، خو د ټولو مقصد صرف یو دی. په تیر شوي پروګرام کې موږ د پوزې په باره کې یو څو خبرې ترې اورېدلې وې. کله چې موږ سا اخلو، نو دا په هغې هوا صفا کولو کې مرسته کوي، او دا زموږ په آواز کې غټوالی یا خوږوالی پیدا کوي، او د دې په ذریعه باندې مونږه د مختلفو سیزونو خوشبو معلومولی شو. په تیر شوي پروګرام کې موږ د هغې مسلو په باره کې خبرې اورېدلې وې کومې چې زموږ پوزې ته راپېښېږي. موږ اورېدلي وو چې کله زموږ پوزه بهېږي، نو دا د زکام یا د نزلې په وجه وي، او دا زموږ د بدن دپاره یو ډېر ښه سیز دی. کومې اوبه چې زموږ د پوزې نه بهېږي، نو دا ځان سره زموږ د بدن نه مختلف قسمه جراثیم بهر راوباسي. موږ دا اورېدلي وو چې کله د یو کس زکام وي، نو په دې دوران کې ښه بدا وي چې هغه ډېرې زیاتې اوبه وڅښي او د نمۍ په ځای کې پاتې کیږي، ځکه چې داسې کولو سره به د هغه د پوزې اوبه سختېږي نه. پکار دی چې په دې دوران کې نرمې کپړې یا ټیشو پیپر سره تاسو خپله پوزه پاکوئ، او خپل لاسونه په صابون سره کلک وینځئ، اسې نه چې ستاسو زکام نورو کسانو ته لګي. زما ملګرو، د زکام په وجه یو مشکل دا پیدا کېدی شي چې په تاسو باندې ټوخی راشي، او دا د دې په وجه راځي چې کومې اوبه ستاسو د پوزې نه رابهېږي، نو هغه دننه مرۍ ته ځي، او خاص طور باندې د شپې په وخت. نو کوشش کوئ چې تاسو په کوټه کې خامخا نمی ساتئ او ډېرې زیاتې اوبه څښئ. زما ملګرو، که چېرې ستاسو ټوخی زیات شي او تاسو ته تینه تکلیف ملاویږي، نو بیا به دا ښه وي چې ډاکټر له لاړ شئ. د زکام د جراثیمو نه علاوه، د زکام بله وجه د پوزې الرجي ده. په الرجي سیزونو کې بعضې سیزونه دا دي، په کور کې خوري دوړې او بعضې اونې هم داسې وي چې د هغې نه د ځینې کسانو الرجي وي. په دې کې د ځناورو سرمنه هم شامله ده. د دې علامات هم لکه د زکام په شان دي، خو دا تر ډېر وخته پورې وي، تر یو څو هفتو پورې یا تر یو څو میاشتو پورې. او بیا چې د یو کس پوزه بهېږي او الرجي وي، نو هغه به انتروشي اچوي او د سترګو نه به یې اوبه هم راځي. نو د هغې سیزونو نه ځان بچ کولو نه علاوه، د کومو نه چې تاسو ته الرجي وي، ستاسو د پاره به دا ښه وي چې ډاکټر لم لاړ شي. کیدای شي چې هغه تاسو له داسې دوایي درکړي چې هغې سره ستاسو دا مسله حل شي. زما وروڼو خویندو، که چېرې د یو ماشوم پوزه بهېږي خو صرف یوه سپیږمه وي او هغه ناجوړه نه وي، نو بیا تاسو د هغه پوزه وګورئ، ځکه چې د وړو ماشومانو اکثر دواړه سپیږمې بهېږي. نو کله چې تاسو د ماشوم سپیږمه ګورئ، نو احتیاط کوئ چې هغه زخمی نه کوي، په هغې کې سخت سیز مه وهئ، او تاسو ورته ووایئ چې په کلاره کلاره پوزه سون کی، ډېر په تیزۍ سره نه، او نه دې بیا پوزه سون کوي. خو که بیا هم د پوز نه هغه سیز رونه ځي، نو بیا یې ډاکټر له بوزئ. بعضې وخت خو زموږ د پوزې نه بل څه رابیدل شروع شي، او دا واقعي چې یو ډېره خرابه مسله ده. او جنت ماته دا کیسه کړې وه چې هغې سره هم داسې شوي وو. هغې خپلو ملګرو سره خبرې کولې، او چې کله یې خبرې کولې، نو ورته محسوس شول چې د پوزې نه یې څه رابیدل، او دا د هغې په پوزه باندې وینه راماته شوه. خو بیا هم هغې خپلو ملګرو سره خبرې اترې کولې، او دا څومره بده خبره وه، هغه به ډېره پریشانه شوي وي. زما ملګرو، کیدای شي تاسو سره هم داسې شوي. نو کله چې ستاسو په پوزه وینه راماته شي، نو بیا په هغې وخت کې تاسو څه کوئ او د دې وجه سي؟ زما خویندو، د وینې رګونه پوزې سره ډېر زیات نږدې وي، نو معمولي شان زخمي کېدو سره هم د دې نه ډېره زیاته وینه شروع شي. کله چې موږ په پوزه کې څه وهو، نو دې سره هم دا زخمي کېږي. او د دې نه علاوه چې زکام وي یا پوزه سون کوو، نو دې سره هم د پوزې نه وینه شروع کېږي. او په یو خشک سیمه کې اوسېدو سره هم دا مسله راپېخېږي. عام طور باندې د پوزې نه وینه بایدل ډېر خطرناک نه دي او د دې دپاره د دوایي ضرورت نشته. نو تاسو څه کوئ؟ خپل سر اوچت ونیسئ، ډېر زیات اوچت هم نه، د خولې په ذریعه باندې ساه اخلئ او کوشش وکئ چې پوزه یو څو ځله ځان ته راښکئ. په دې کې لږ وخت لګي، نو په دې وجه تاسو له د صبر نه کار اخیستل پکار دي. نو کله چې وینه بند شي نو بیا ډېره زر پوزه مسون کوئ او تر ډېر وخته پورې سر ټیټ منیسئ. تاسو صرف په هغه وخت کې ډاکټر لالاړ شئ کله چې تر نیمې ګنټې پورې ستاسو د پوزې وینه نه بندیږي او په تیزۍ سره ستاسو د پوزې نه مسلسل وینه بهیږي. او دې نه علاوه که ستاسو په پوزه وینه راشي او زر بند شي خو دا بیا بیا راځي، یعنی مسلسل تاسو ته دا مسلوي، نو دا به ښه وي چې تاسو ډاکټر لالاړ شئ. ګرانو ملګرو، پوزه یو ډېر عجیبه او ډېر زبردست سیز دی. نو نن د لږ وخت لپاره د خپلې پوزې دپاره د خدای پاک شکر ادا کئ او دې دپاره د هغه شکر وکئ چې د پوزې په ذریعه باندې تاسو خوشبو معلومولی شئ. سو هم چې خدای پاک پیدا کړی دي نو هغه ډېر ښه دي، او که زموږ پوزه بدرنګم وي خو بیا هم دا ډېره اهم ده. نو نن خامخا د خپلې پوزې دپاره د مالک خدای شکر ادا کئ او د هغه حمد و ثنا وکئ.
زما ملګرو، موږ امید لرو چې ستاسو به دا مینې دا خبرې ډېرې خوښې شوي، تاسو به تینه ډېره فایده حاصله کړي. اوس موږ غواړو چې د کلام مقدس نه، د خدای پاک د حکمت نه ډکو خبرو باندې لږ سوچ او فکر وکړو. موږ په دې اوسني دور کې د حضرت سلیمان د پخوانو خبرو نه نصیحت ترلاسه کولی شو. د هغه د حکمت نه ډکې خبرې موږ ته په زړه لوزنامه کې د وایس په کتاب کې ملاویږي. د دې دومره مودې نه پس هم د هغه خبرې نن زموږ د پاره دي، او هم هغه روح القدس یعنی د الله تعالی پاک روح موږ سره خبرې کوي، چا چې په هغه وخت کې هغوی سره خبرې کولی.
نو ملګرو، راځئ چې وګورو چې حضرت سلیمان بادشاه د یو ښه ژوند تیرولو په باره کې څه فرمایي. تاسو چرته دا کتلی دي چې ځینې خلک څنګه د نورو په نسبت ښه طریقې سره د خپل وخت استعمال کوي، یعنی خپل وخت په صحیح طریقې سره استعمالوي.
خو زما خویندو، بیا هم ډېرې ښځې داسې شته چې هغوی شکایتونه کوي، ځکه چې حالات هغوی نه پرېږدي چې خپل کارونه سرته ورسوي. نور هم داسې ډېرې ښځې شته چې له دې خرابو حالاتو نه فایده ترلاسه کوي او خپل ژوند ښه په خوشحالۍ او ښه طریقې سره تېروي.
ملکې، ابله ورځ زما یوه ملګرې راغلې وه او ما سره خبرې اترې کولې. هغې راته ووې چې زموږ په علاقه کې د بجلۍ او د اوبو ډېر مشکلات دي. اوبه ډېرې لږې راځي، اکثر په کورونو کې اوبه نی. نو کله چې اوبه نه راځي او بجلی م نی، نو بیا زه هیڅ کار نشم کولی، ځکه چې نن سبا په کورونو کې د اوبو استعمال ډېر زیات دی. خو زما ملګرو، نور هم داسې ډېرې ښځې شته چې هم په دغه سیمه کې اوسیږي او د داسې مکو نه فایده ترلاسه کوي. هغوی وایي کله چې اوبه او بجلی نی، نو په دې دوران کې هغوی نور ډېر کارونه کوي. مثال په طور، خپل غم خادیو کې رشتہ دارانو کره لاړ شي او داسې نور ډېر کارونه کوي. خو کمې ښځې چې داسې نه کوي او د اوبو او د بجلی په انتظار کې ناستی، نو هغوی په پریشانۍ او خفګان کې راګیری او صرف د یو کار کولو په انتظار کې ناستی او خپل وخت ضایع کوي. نو بیا داسې ښځې همیشه شکایتونه او ګیلې کوي. نو دې خبرو نه زما مقصد دا دی چې موږ له خپل وخت نه فایده اخیستل پکار دي.
زما خویندو او رونو، حضرت سلیمان بادشاه د وایس په کتاب نه هم باب او یو لسم آیات کې فرمایي: ما د انور لاندې نورم ډیر سولیدل. دا خبره یقیني نه ده چې ګینې په مقابله کې به د تیزې منډې والے ګټي او په جنگ کې به پهلوان فتح مومي او هوښیار ته به ښه خوراک میلاویږي او هنرمند به مالداره وي. نه، داسې نه ده، بلکې هر څه په وخت او موکې باندې بنیاد لري.
زما ملګرو، د دې خبرو نه مونږ څه زده کوو؟ مونږ ټول اکثر داسې کوو چې کله سکار نشو کولی یا ونکو نو بیا سناسه باندې لټو او بیا مونږ وایو زه هیڅ نشم کولی ځکه چې نه خوب وي او نه بجلی زه شکرانه یا نظرانه نشم ورکولی ځکه چې زه دا فلانکی ښځې په شان مالداره نیم زه د دې بلې ګاونډۍ مدد نشم کولی ځکه چې کله زه ډیر کار وکم نو بیا زما په سر درد راځي.
حضرت سلیمان علیه السلام فرمایي چې مونږ ټول له یو شان موکې راکړې شوي دي که مونږ په منډه کې په کلارم یو خو بیا هم زموږ دپاره مقابله ګټل ناممکن نه دي. زما ملګرو کیدای شي چې تاسو زموږ دا خبرې اورئ او مونږ ته ویل غواړئ چې تاسو زموږ د معاشرې نه څه خبر یئ چې دلته هر کار څنګه کیږي. دلته خو همیشه موکې او فایدې د مالداره او زورورو خلکو دپاره وي. هر څه د هغوی په لاسونو کې او هر یو څیز هغوی ته میلاویږي او مونږ خو ډیر غریبانان یو او دومره موکې مونږ سره نشته. نو زما ملګرو مونږ ته د هر څه په باره کې پته ده. مونږ ته دا هم پته ده چې په دنیا کې ډیرې داسې ښځې شته چې هغوی ډیر تکلیفونو ته مخامخ کیږي، دومره تکلیفونو ته چې مونږ یې سوچ هم نشو کولی.
ملکې، ستا دې خبرې سره ماته د خدای پاک خلک را یاد شو، څوک چې په مصر کې تر 400 کالو پورې غلامان وو هغوی به ډیر سخت محنت کولو، خښتې به جوړولې، د هغوی مالکانو په هغوی باندې ډیر ظلمونه کول او ډیر ظالمان او بې رحمه خلک وو. خدای د دې په باوجود هم ژوندي وو او په خدای پاک باندې ایمان لرلو، په هغه خدای پاک باندې چا چې به د دې غلامانو او د باچهانو د تقدیر فیصله کوله. دا غلامان نه صرف ژوندي وو بلکې دوی په شمیر کې هم زیاتېده او دوی دومره زیات شو چې د دوی مالکانو ته نه یره شروع کا.
حضرت سلیمان بادشاه موږ ته په کلام مقدس کې د وایز د کتاب په نهم باب د 14 نه تر 16 آیاته پورې کې فرمایي چرته یو ورکوټې شان کلیو چې پکې ډیر لږ خلک اوسېدل. یو ورځ یو طاقتور بادشاه هغوی سره د جنگ کولو دپاره راغی. په هغه کلي کې یو سړی اوسېدو چې ډیر زیات غریب وو خو خیار وو. دې سړی په خپل حکمت سره هغه کلی بچ کو خو بیا وروستو هیڅ چا هغه غریب یاد نه کو. دې لیدو سره حضرت سلیمان بادشاه وویل حکمت د طاقت نه بهتر دی.
زما خویندو، په دې ګران او مشکل وخت کې په کم کې چې اوس مونږ یو نو د دې نه مونږ ته څخه نتیجه میلاویدای شي څه مونږ د دې وخت نه فایده اخیستی شو او حکمت ته زده کولی شو او خدای پاک سره خپله وفاداري داسې څرګندولی شو چې خپلو ګاونډیانو سره مینه وکړو او د تکلیف په وخت کې د هغې مرسته او مدد وکړو.
حضرت سلیمان بادشاه فرمایي د وایز د کتاب په نهم باب او 10 آیات کې فرمایي کم کار لم چې لاس وروړی نو هغه په پوره طاقت سره کوي، ځکه چې په قبر کې چیرته چې ته ځې نه څه کار شته، نه څه منصوبه، نه علم او نه حکمت.
زما خویندو او وروڼو، وخت مه ضایع کوئ. دا خبره رښتیا ده چې دا اوس یو ډیر مشکل وخت دی، خو که زموږ حالات په موږ غالب شي او موږ څه کار کولو ته پرېږنه دي او مونږ خپل ځان د هیڅ کار کولو جوګه نه کو، نو بیا وروستو په دې ژوندون کې نه بلکې کله چې مونږ د خدای پاک په حضورۍ کې یو مونږ ته به معلومه شي چې مونږ په دې دنیا کې ډېرې موقع ضایع کړې دي. څوک چې هوا ته ګوري هغه کرونده نه کوي او څوک چې وریازو ته ګوري هغه ریبل نه کوي.
زما خویندو، که چېرې تاسو زما په شان یئ نو زه اکثر خپل ځان ته ویم ملیکی مخ په وړاندې ځه، خپله حوصله مه بیله، هر څه نه دي ختم شوي بلکې اوس هم ما سره مکشته دی. که چېرې زه مایوسه یم او په مایوسۍ سره یو کار کوم نو بیا زه د حضرت سلیمان علیه السلام خبرې اورم. هغه فرمایي زه لاړ شه او خپله روټۍ په خوشحالۍ سره وخوره او مې په خوشحالۍ سره وسکه، ځکه چې الله پاک د ډیر وخت داسې ستا د کارون نه خوشحاله دی. ستا جامې دې هر وخت سپینې وي او ستا سر دې هر وخت په تیلو باندې غوړ وي. نو هم دغه شان کله چې زه دا خبرې واورم نو ماته حوصله میلو شي نو بیا ز خپل ځان ته ویم ملیکی همت مبیلا زکه چې ستا ډیر کارونه په سر دی ته به ډیر کارونه کې خدای پاک به تاله طاقت درکوي نو بیا زه کوشش کوم چې هم داسې قسمه رویه او هم داسې قسمه خبرې نور ښځو ته وکم او هغوی لهم تسلي ورکم
ملیکې بعضې وخت زه هغه خلکو ته ګورم څوک چې زما نه زیات مالدار ای او ډیر څه ورسره ای نو بیا زه سوچ کوم او ویم او خدایا چې دغه شان کور زمام وې دغه شان گاډی مونږ سره م وې او ښې ډېرې پیسې م را سره وې نو بیا به ما مالی خدای پاک د پاره م ډېر خدمت کولو خو زما خویندو څوک چې په تکلیف او مصیبت کې د خپل ګاونډي مدد کوي یا د یو رنځور ته پوست لورځي نو هغه د هغه خلکو نه زیات لوی کار کوي چا سره چې ډېر مال حال وي
که چېرې مونږه خپل حالات د نورو خلکو سره برابرول غواړو نو دا ګناه ده راځئ چې د خدای پاک خدمت وکړو که مونږ غریبانان یو او که مالداره خو راځئ چې د زړه د اخلاصه په صداقت او خوشحالۍ سره د خدای پاک خدمت وکړو الله پاک دې زموږ مدد وکړي چې د حضرت سلیمان علیه السلام دا تعلیم د خپل ځان سره یاد وساتو او د یو ښه ژوند تیرولو دپاره په دې باندې عمل وکړو آمین
خنه زما ملګرو تاسو څه سوچ کوئ تاسو خپل ځان نور خلکو سره برابروئ تاسو د مکول ټولو په ځای باندې په ګرانو حالاتو کې ګیلې او شکایتونه کوئ نو راځئ چې لږ سوچ وکړو چې مونږ څنګه د ژوند دا ګران او مشکل حالات په خو کې بدلولی شو او په دې کې د ښه ژوند تیرولو دپاره موږ کې پیدا کولی شو
کلم چې زه ریډیو اورم او دا گیت شروع وي نو زه خپل ټول کارونه پرېږدم او راشم د ریډیو مخې ته کینم او دا ډیر په غور سره اورم نو دا راته وایه هما چې ستا په ذهن کې داسې څه طریقې شته چې د هغې په ذریعه باندې ته د خپل ژوند ګران حالات په ښو حالاتو کې بدلولی شي او په دې ګرانو حالاتو کې د ښه ژوند تیرولو دپاره موږ یې پیدا کولی شي
ملیکې اوس زما خاوند ډیر زیات ناجوړه شوی و او هغه په هسپتال کې داخل و او زه ډیره زیاته خپوم او پریشانم او دا سوچ مې کولو چې هغه به ښه شي او که نه نو د خپګان دې ډکو حالاتو ماله دا موقعه راکا چې زه د خدای پاک نه تسلي او حوصله حاصله کړم زما ملګری ما سره ډیرې خبرې وکړې او مالې ډیره تسلی راکا نو دا واقعي چې زما د پاره یو ډیر د تسلۍ نه ډک وخت و او خدای پاک ماله همت او طاقت راکړې و
نو زما ملګرو تاسو مونږ ته د خپل ځان په باره کې ووایئ تاسو څنګه د خپل ژوند ګران حالات په ښو کې بدلوئ او د یو ښه ژوند تیرولو دپاره په ګرانو حالاتو کې د موکو لټون کوئ نو زما ملګرو راځئ چې اوس د سلیم خان رور نه یو څو د تسلۍ نه ډکې خبرې اترې واورو او امید لرم چې له دې نه به مونږ ټولو ته ډېره تسلي او حوصله میلو شي
زما ملګرو السلام علیکم زه ډیر زیات خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا ماته مکمل او شوه چې تاسو سره یو څو خبرې اترې وکم امید لرم چې تاسو به د دې خبرو اترو نه ډیره فایده ترلاسه کړئ زما ملګرو کله چې حالات خرابی لکه څنګه چې اکثر کیږي کله چې تاسو په لار روان یې او دا درته ډیره مشکله ښکاري او دا لار درته د غرونو په شان اوچته ښکاري تاسو مایوسه شئ کله چې تاسو ته واړه تالابونه ډیر ژور ښکاري او کله چې تاسو غواړئ چې وخاندئ خو د خاندلو په ځای تاسو افسوس او اسویلی کوئ کله چې تاسو د دباو لاندې او تاسو آرام کول غواړئ خو آرام نشئ کولی او د ژوند د مختلفو موړونو او حالاتو په وجه په مشکل کې او ژوند د مختلفو موړونو او حالاتو په وجه ډیر ګرانی لکه څنګه چې مونږ ټولو ته دې پته ده او زمونږ ډیر ملګري په ژوند کې مایوسه او ناکامه شي نو زه تاسو له حوصله درکوم تاسو هیڅکله مه مایوسه کیږئ او حوصله مه بایلئ کیدای شي چې تاسو د خفګان او مایوسۍ په دې حالاتو کې هم کامیاب شئ اکثر مونږ ته خپل مقصد ډیر نږدې ښکاری، خو په حقیقت کې هغه ډیر لري. نو بیا مونږ مایوسه شو او حوصله بایلو. کامیابی زمونږ مخې ته ای، خو د دې لاره ډیره ګرانه. زمونږ په زړه کې شک پیدا شي او مونږ دا سوچ کوو چې مونږ کله هم کامیابېدای نه شو. خو زما ملګرو، دام کېدای شي چې زمونږ مقصد څومره لرې مونږ ته ښکاری، نو دا دومره نږدې هم کېدای شي. نو پکار دی چې د حالاتو مقابله وکړو، او کله چې حالات خراب وي نو مونږ د همت نه بایلو، بلکې د خدای پاک نه د مرستې او مدد دپاره سوال وکړو. خدای پاک به مونږ له طاقت راکوي، هغه هیڅکله مونږ په دې ګرانو حالاتو کې یوازې نه پرېږدي. نو ملګرو، زما دا نصیحت یاد ساتئ چې کله مایوسه کېږئ ما او حوصله مه بایلئ، صرف او صرف په خدای پاک باندې توکل ساتئ، صرف او صرف په خدای پاک باندې یقین کوئ، او صرف په خدای پاک باندې ایمان لرئ. نو تاسو به هیڅ کلم نه مایوسه کیږئ او نه به ناکامه کیږئ.
زما ملګرو، ګران حالات په خو حالاتو کې بدلول آسان کار نه وي. د دې لپاره پکار دی چې مونږه په ګرانو حالاتو کې په مالی خدای پاک باندې یقین او بروسه وساتو، او بیا مونږ د یو ښه وخت لپاره انتظار وکړو.
ملګرو، تاسو ته یاد دی چې په نننی پروګرام کې مونږ څه زده کړ؟ کله چې په کور کې وبني او نه بجلی وي، نو دا واقعي چې یو ګران وخت وي، خو د کور مالک له دا زده کول پکار دی چې هغه د دې موقع نه فایده واخلي، او تر څو چې وبني نو هغه دې نور څه کار وکړي.
نو زما خویندو، تاسو ځان سره دا خبرې خامخا یادې ساتئ، نو ستاسو راتلونکی وخت به تاسو ته روښانه شي، او تاسو به د کامیابۍ په لار روان شئ.
زموږ د پروګرام وخت اوس ختم شو، خو موږ غواړو چې په را روانه هفته کې تاسو زموږ پروګرام خامخا واورئ. نو تاسو ته به دا یاد وي چې تاسو زموږ پروګرام واورئ.
تاسو خپلو ملګرو ته هم د دې پروګرام اورېدلو لپاره ووایئ، ځکه چې موږ غواړو چې تاسو خپلو ملګرو، رشتہ دارو او د خپل بال بچ سره یو ځای دی ریډیو ته کینئ او دا پروګرام واورئ. نو پر روان هفته کې به موږ یو نوی پروګرام اورو. دې سره موږ له اجازه راکئ. د الله په امان.
د الله په امان.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی، او مونږ دا خواهش لرو چې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ. نو زموږ د ټلیفون نمبر ولیکئ: 00159 4 5 1 0. زما خیال دی چې ما دا نمبر ډیر زر ضروري، زه به یو ځل بیا ووایم: 00159 4 5 1 0. نو اوس زمون د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ، زه به ورو ورو دا ووایم: www.pashtoradio.org.